دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سو. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د اگست 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې پر خپل وسایلو د اختیار ورکړل سي. بلخوا د نوشار په جلوزو کیمپ کې د خیبر ایجنسی د کډوالو حال هم درکو. دا به هم واوري چې د افغانستان د تیکوانډو لوبغاړي روح الله نیکپا د لندن په اولمپکس لوبو کې د هیواد لپاره لومړی میډال وګاټي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه لرو، خو په لومړي سر کې ورځو ګلاسته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت په وفاقي حکومت غږ کړی چې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ بند کړي او د توانای په وسیلو اختیار ورکړي. د مصر ځواکونه په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي ورپکو د تشدد مخه نیولو لپاره پر ځای کیږي او د افغانستان تایکوانډو لوبغاړي روح الله نیکپا په لندن اولمپکس لوبو کې د خپل هیواد لپاره لومړی مډال ترلاسه کړو. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا واکمن او عوامي نشتلګون په بلنه توانای کانفرنس کې د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې چې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ بند کړي او ثبوته توانای د وسیلو د پیداوار او تقسیم اختیار ورکړل شي. دا غوښتنې په پیښور کې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې د توانای په کانفرنس کې وشوې. د کانفرنس وروسته مشال رادیو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون صوبای مشر افراسیاب خټک وویل
دا بجلی پیدا کولو او تقسیمولو دا نظام چې دی دا په کار د چي ثبوت ورکړي. بل سفارش دا وکړو چې دا چې کم تقسیم لوډ شیډنګ څنګه کیږي نو دیکي په کار دا چې دا منصفانه علي چې دا د صوبو کې د خرج په حساب سره وشي، نه د سیمه مساوي چې هرې صوبې ته دی زر زر ورکړي. شي دا سم خبره نه ده چې په پنجاب کې چې تاسو مساوي تقسیم وکړي، ځکه چې مساوي تقسیم خو پنجاب چونکې خرج ډېر کوي نو هغه چې مساوي کې نو هغه لپاره خو ښه ده کنه. په بلوچستان او پښتونخوا لپاره به هغه بیخي ډېره خوفناکه خبره وي.
د عوامي نشتلګون په بلنه دغه کانفرنس کې مخالف ډلو مسلم لیگ نواز، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او تحریک انصاف ګډون نه کړي. د خیبر پښتونخوا په کوز دیره کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نه خطه شوې. مشال رادیو سره په خبرو کې یو فوجي چارواکي وایي د وسلوالو سلور بریدونه په شا تمبولې دي چې نه وسلوالي وژلي او دیالس یې جوبل کړي دي. د دې په خبره تیر ماښام روژه ماتي ته نږدې په لسګونو وسلوالو د کوز دیر په بنشاهي سیمه کې پاکستان افغانستان پولي ته سیرمه په یو فوجي چک پوسټ پر لپسې سلور بریدونه کړي، خو امنیتي ځواکونو دغه بریدونه په شا تمبولې دي. خو بلخوا د ملکن ډویژن د طالبانو ویان سراج الدین مطبوعاتو ته ویلي چې په دغه بریدونو کې یې 15 فوجیان وژلي دي. د اکوړه خټک د میرهټي په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د لټون په عملیاتو کې د مولا فضل الله یو نږدې ملګری چې احسان الله احسان نومیږي نیولې دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي له مشال اړیو سره په خبرو کې د دې خبر تصدیق کړی دی. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی د خبر لمخې د اکوړه خټک په میرهټي سیمه کې د عملیاتو لپاره د سواد څخه د امنیتي ځواکونه ورغلي وو او د احسان الله احسان د نیولو وروسته نامعلومه ځای ته لیږلې دي. د طالب قومندان احسان الله احسان تعلق د شانګلی سیمې سره دی او د مولا فضل الله شخصي ډرایور بو. د امریکا د بارانو چار وزارت د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې د نړیوالو مرستو د ادارې یو ایس ایډ یو مامور، درې 16 ساتونکو سرتیری او د یو افغان وګړي وژنه غندلې ده. د امریکا د بارانو چار وزیر میرمن هیلی کلینټن له لوري په یو خبرپاڼه کې ویل شوی چې د امریکا د نړیوالو مرستو د ادارې د بهرنیو خدماتو افسر راګای عبدالفاتح د یو کال راهیسې ډیر مهم کار ترسره کاوه چې د دوی هغو هلو ځلو چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او امنیت انتقال کړي یو غوره مثال دی. میرمن کلینټن ویل چې د غمجنې پیښې د دوی اراده لا کلکه کړي چې له افغانانو سره د دوی د اقتصاد، کورنیو ادارو، د قانون د حکمیت او امنیت په خکولو کې همکاري ته دوام ورکړي، سو افغانستان د یو باثباته، امن او سوکاله هیواد په توګه په خپل خپو ودرېږي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. او اوس د نړیوال خبرونه. د شام ولسمشر بشار الاسد د تیر زیارت په ورځ د هیواد نوی وزیر اعظم ټاکلی دی. دا ټاکنه په داسې حال کې شوې چې د شام په دویم خار حلب کې جګړه را دوام لري او ایران د شام په اړه سفارتي غونډه جوړوي. د شام پخوانی د صحت وزیر وائل الحلقی د پخوانی وزیر اعظم ریاض الحجا پر ځای ټاکل شوی. ریاض الحجاب تیرا اونۍ د حکومت نه منحرف شوی بو او دا مهال په اردن کې دی. اته څلوېښت کلن وایل الحلقي د شام سویلي صوبې ډیر سره تعلق لري. د هغه سیمه ده چې ولس میاشتې وړاندې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد ولسي پاسون پیل شوی وو. په حلب ښار کې جګړه روانه ده او د ښار مهم ستراتیژیک ځای د صلاح الدین گاوند کنټرول ترلاسه کولو په اړه متضاد رپورټونه دي. بلخوا ایران د شام حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د جدي او جامع خبرو اترو خک کړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو سفارتکاران وایي د الجیریا پخوانی بهرنیو چارو وزیر لخدار براهیمی په د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ شریک استازي په توګه وټاکل شي. د مصر ځواکونه په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي ورپکو د تشدد د مخه نیولو لپاره پر ځای کیږي. بلخوا د سینا بیدون قبایلي مشرانو د مصر د کورونو چارو وزیر سره ملاقات کی حکومت سره د مرستو ژمنه کړي. دا ژمنه تر هغې وروسته شوي چې دغه قبایلي مشرانو د هغو ورپکو مړي لیدل غوښتل چې غزه او اسرائیل پولې ته نږدې په امنیتي پوستونو کې حمله کړې وه. پلسګونو وسلوالو سرتیرو سنبال فوزي ټرکونه د شپې د سترګو کېدل چې د ختیس په لور الارش لاري تیریدل. چېرې چې اسلامي پال ورپکې له پولیس سره نږدې په کلیو کې حضور لري. د امنیتي سرتیري پر ځای کول تر هغې وروسته شوي چې سرکاري ټلویزیون پر یو رپورټ ورکړي چې فوزي هلیکاپټرو او فوزیانو شل ورپکې وژلي دي. او وروستی خبر د لندن اولمپکس دی. د افغانستان تایکوانډو لوبغاړي روح الله نیکپا د افغانستان لپاره د لندن د اولمپکس په لوبو کې تیره شپه د خپل هیواد لپاره لومړی مډال ترلاسه کړو. نیکپا په دې لوبو کې د درې سیالو په ګټلو او د یو په بایللو توانېدو چې د اولمپیک اته شپېته کیلو وزن تایکوانډو لوبو کې د برونز مډال ترلاسه کړو. نیکپا وروسته له هغې وروسته د برونز مډال په غاړه کړو. مشال اډې ته وویل چې د دې مډال په ترلاسه کولو خوشاله دی او خپلو ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایي. رولا نیکپار یوازنی لوبغاړی دی چې د لندن د اولمپکس لوبو څخه افغانستان ته مډال وګټو. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. دا خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې پر خپل وسایلو د اختیار ورکړل سي او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ د پر بند کړل سي. د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر افراسیاب خټک
دا بجلی پیدا کولو او تقسیمولو د نظام چې دی دا پکار د ثبوت ورکړي ځکه چې مرکزی نظام ناکام شو.
دا نوښار په جلوزو کېم کې د خیبر ایجنسی کډوال په څه حال کې ژوند تیروي. یو کډوال وایي
والا چې خپل وطن کې کورونا اثر نه پاتې شوی دی کنه مشمان زمونږ دا احساس کوي چې تعلیمونه لکه غاډ واټ شو لکه هغه شان تعلیم په دلته نه کیږي.
بلخوا د افغانستان د تیکوانډو لوبغاړي روح الله نیکپا د لندن په اولمپکس لوبو کې د هیواد لپاره لومړی میډال وګاټي. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې خوشاله دی او هیوادوالو ته مبارکي وایي.
خوشاله سم بخیر یو کې ځان څنګه خبر
په روانه خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د توانایي کانفرنس د لاري لمرکزي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې له اسلام آباد دی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لړۍ ودرول سي او ثبوت دي د توانایي د پیداوار د وسایلو او تقسیم اختیار ورکړل سي. په توانایي کانفرنس د پښتونخوا حکومت د پنجاب حکومت د مساوي لوډ شیډنګ فارموله هم رد کړې ده او دا وړاندیز یې کړی دی چې د ثبوت د ضرورت په حساب د لوډ شیډنګ لپاره تګلاره جوړ کړل سي. نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس کوي.
د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې په ترسره شوی توانایي کانفرنس کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د بجلی د پیداوار او تقسیم اختیار دي صوبو ته ورکړي شي او په هیواد کې دي د بجلی لوډ شیډنګ په مساوي توګه نه بلکې په صوبو کې د خرج په حساب دي د لوډ شیډنګ لپاره تګلاره جوړه کړی شي او د اسلام آباد نه دی نیخ په نیغه د لوډ شیډنګ کولو لړۍ بند کړی شي. د توانایي د کانفرنس وروسته په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د دې غونډې د مهمو سپارښتنو په اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
دا بجلی پیدا کولو او تقسیمولو د نظام چې دی دا په کار د ثبوت ورکړي ځکه چې مرکزی نظام ناکام شو. بل سفارش دا وکړو چې دا چې کوم تقسیم لوډ شیډنګ څنګه کیږي نو دې کې په کار دا چې دا منصفانه علي چې دا د ثبوت کې د خرچ په حساب سره وشي نه داسې پساوی چې اری صوبې ته زر زر ورکړی شي، ځکه چې مونږ خو زر ټول لګو نه چې زر را باندې واچي خو دلته به یو منټ بجلی نه وي. دا سمه خبره نه ده چې په پنجاب کې چې تاسو مساوي تقسیم وکړئ، ځکه چې مساوي تقسیم خو پنجاب چونکې خرچ ډېر کوي نو هغې چې مساوي وکړي نو هغې لپاره خو ښه ده که نه؟ په بلوچستان او پختونخوا لپاره به هغه بیخي ډیره خوفناکه خبره وي.
او د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د مرکزي حکومت نه د غوښتنه هم وکړې شوه چې د اسلام آباد نه دي نیخ په نیغه د لوډ شیډنګ کولو لړۍ ودرولې شي،
چې چونکې زموږ صوبه چې کوم لوډ شیډنګ کوي نو هغې کې کامن سینس وي، یعنی په یو ځای کې اوس ایمرجنسي د ضرورت هلته ورپرېږدي، بل ځای کې چې کوم دې ضرورت نشته هلته نه کټ کړي، چې د سنټر نه شي نو زموږ ټوله صوبه چې کوم دی نو هغه تیاری کې شي. د اسلام آباد نه چې کوم لوډ شیډنګ کېږي نو دا ناروا دی، موږ د مرکز د طرف نه لوډ شیډنګ په هغه طریقه نه منو.
که څه هم عوامي نېشنل ګوند د توانایي په دې کانفرنس کې ټولو سیاسي ګوندونو ته د برخې اخیستلو بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان مسلم لیگ قاب، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند نه علاوه د صوبې نورو غټو سیاسي ګوندونو لکه پاکستان مسلم لیگ نوم لري، جمعیت علمای اسلام، تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپا وډلي په دې کانفرنس کې ګډون ونکړو. او سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې کومو سیاسي ګوندونو په دې ونډه کې برخه وانغستله، دغه سیاسي ګوندونه د بجلی د کمی په سنځه خپل سیاست کول غواړي.
اول خدای چې اسی خدای دې ضرورت نه چې موبایل څوک راوغړو هغه ته وایي چې موږ څه چلو، دا خو یعنی موږ قانونان عینان د فیصله موږ خپل کولای شو، خو دې د پاره چې موږ وایي چې دې فیصلو کې نور خلک هم شریک کو او یو اجتماعي فیصلو کو نو هغه ته دعوت ورکړو. بدقسمتۍ سره هغوی دې وخت کې خدای چې د خلکو د مسلو د حل لپاره کیږي هغوی کوشش وکړو چې دې لپاره پارټي بازي سیاست وکړي او د ووټونو لپاره دا مسلې استعمال کړي، کومه چې ډېر بنصفانه خبره نه. بهرحال دا دقیق خپل سین دی، خدا ده چې یو قسم سیاسي موقف پرستۍ مظاهره هغوی کړې ده.
د دې نه وړاندې په پاکستاني مطبوعاتو کې داسې راپورونه راغلي وو چې کچري مرکزی حکومت د بجلی د کمی ستونزه هواره نکړه نو د عوامي نېشنل ګوند غړي به د اسمبلیانو نه استعفا ورکوي، خو د صوبې سینیر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې عوامي نېشنل ګوند داسې هیڅ قسمه خبره نه ده کړې.
دا غدم دم کې مونږ نه ده ورکړې، ماته مان نه ورکړې نه ده خبره ما.
خو بلې خواته د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د کمی د ستونزې په لړ کې به په مرکز باندې د فشار راوستلو لپاره آئینی لاره چاره لټولی شي او د توانایي کانفرنس د دې وړاندیزونو په هکله به د اسمبلۍ ځانګړي غونډه رابللی شي او په پارلماني طریقه کار به د دې سفارشاتو په رڼا کې دوی د بجلی د کمی د ستونزې د هوارولو لپاره د مرکز سره تماس نیسي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې د توانایي او د بجلی د بحران په اړه کانفرنس پای ته ورسېدی. دا چې د سیاسي ګوندونو مشران د کانفرنس په اړه څه نظر لري، په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ارباب مجیب، د نېشنل ګوند مختار باچا او د پیپلز ګوند رحیم داد خان د مشال رادیو له خبریال غلام غوث سره خپل نظرونه شریک کړي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
ارباب مجیب صاحب، د نننی توانایی کانفرنس په څومره ګټور وی د بجلی د کمی په ستونزه باندې په قابو موندلو کې؟
د نننی چې کوم دا کم کانفرنس شو د انرژي کانفرنس په نامه باندې، دا به یو ډیر لوی قدم ثابت کیږي او بنیادی خبره پکې چې کوم موږ پښتون فامیلیا او پارټۍ په دغه والا باندې ډیر دلته کې زمونږ صوبه چې څومره بجلی پیدا کوي په هغې باندې زمونږ د صوبې چې کوم د حاکم ملکیت ته تسلیم کړلی شي، د دې چې څومره آمدن دی، د دې څومره ګټه ده، هغه ته چې کوم دی زمونږ صوبې ته دی حواله کړلی شي. نو که دا کار وشو د نننی کانفرنس په نتیجه کې، دا به موږ دا ګڼو چې دا به د پښتونخوا وطن لپاره یو ډېره ګټه خبره به.
مختار باچا صاحب، ستاسو څه فکر دی د نننی کانفرنس په اړه چې دا به څومره ګټور وي؟
اوس هغه په جنگ کې سربه سربول دي، هغه په دې وخت کې نه کېږي، اوس پر ډیمونه جوړېږي، اوس پر پلان کېږي. صوبۍ حکومت سره هم او د هیچا سره هم د دې باره کې سر ټوس داسې مثبت څه دغه نشته، تجوید تصور نشته. نو دا کرایسیس چې کوم دی، نو دا ما یقین نه راځي چې دا د سهل زر کېدی شي، زر سهل د دې امکان نشته.
رحیم داد خان، ستاسو څه نظر دی عوامي نېشنل ګوند چې دا کومه غوښتنه کوي چې د لوډ شیډنګ شي کوم طریقه کار دی هغه په مساوي توګه نه دی پکار؟ نو په مرکز کې خو زیات اختیار د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی، نو ستاسو پارټۍ په دې باندې څه نظر لري؟
دا بجلی چې کم د زیات اوبو چې کم د زمنګ صبح زیات پیدا کړي تقریبا 3-4000 میگا واټ بجلی مونږ پیدا کوو په کاردارې چې منصفانه دغه چې کم دی د بجلی لوډ شیډینګ ودشي مساوینه منصفانه په دې چې کم زمنګ ضرورت ته کم دغه هغه مطابق چې کم دی لوډ شیډینګ وشي.
د سیاسي ګوندونو مشران و چې په پېښور کې د توانایي په اړه د کانفرنس باندې خپل نظرونه د مشال رادیو له خبريال غلام غو سره شریکول.
د مشال رادیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري. د نوښار سره نږدې د جلوزو په کډوالو کیم کې د قبایلی سیمو په زرګونه خلک د بیکوري ژوند کوي چې زیاتره د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل سره تعلق لري. په دې ورستوي کې د مرستندوی توکو د تقسیم پر وخت د ټیل ماټیل او ډزو په نتیجه کې دوه کسان مړه او یو شمیر زخمی سول. دا چې دا کډوال له کوم مشکلاتو سره مخامخ دي او حکومت یې د حل لپاره څه هلې ځلې کوي، په دې اړه زموږ همکار منور شاه یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
کسا هم زیاتره خلک د جلوزو کډوالو په کیمپ کې رامنځته شوي، په دې تازه پیښه کې ډیر پلا د کیمپ په انتظامیه اچوي، خو ځینې خلک دا نظر لري چې په کلونو د بیکوري او نیستۍ ژوند کډوال هم ډیر تنګ کړي چې کله کله د امدادي سامان د ترلاسه کولو پر مهال د تشدد لار اختیار کړي. دا چې په کیمپ کې میشت خلک سم مشکلات او احساسات لري. یو کډوال حاجی نامدار په دې اړه وایي:
نو والا چې بس زمونږ خووس بس داسې حال دی چې جلوزو کیمپ کې یو والا چې خپل وطن کې کورونا هرڅه رانه پاتې شوي دي که نه، خو بس دغه لکه دلته خو مونږ ته غټ مشکلات دي، ځکه چې هغه شان تغه خو مونږ ته نه میلاویږي لکه په کور کې څنګه وي که نه. ماشومان زمونږ دا احساس کوي چې تعلیمونه لکه ګاډ واټ شو، لکه هغه شانتې تعلیم خو دلته نه کېږي، ډېره زیاته ګرمي ده، نو بس هغه شانتې بجلی مثلا وي، نو بس هغه شانتې روایه خو بس نور سوچ وغې زنانه هم بس دا سوچ کوي چې رڅه به کېږي او څنګه چل به کېږي.
حاجی نامدار زیاتوی چې حکومت ورته وخت په وخت امید ورکوي چې ضربه یې سیمو کې امن راشي او دوی بخپل سیمو ته ستانه شي، خو په دې خبرو کې کلونه تیر شو. دا راز د جلوزو په کیمپ کې د کډوالو د شورا مشر ګلبد خان وای چې خلک د انتظامیه لخوا د بې انصافۍ له وجې په تشدد مجبور شي چې په جواب کې یې ور باندې ډازي وشي.
سیکورٹی والا پکې خپل خپلوان نه پیسو والا دغه شکار پکې رشوت شکار پکې لاین خراب کی، یو سړی به دوه غنټو نه ولاړی هغه به نور ته ولاړی، په دې روزه کې بلې یو سړی به اوس راشي هغه به 200 روپۍ سیکورٹی ته ورکی، نو هغه به مخکې کوي، په دې وجه نه بدمزي پیدا شي، بدمزګي به نه هر کاڼي ورول شروع شي، بس دې نه بس تیل مټیل جوړ شي، بس په دې کې دا حالات خراب شي. لکه ورځو کې زمونږ درې کسان دا دریم کس چې دی وشتلو په ګولوی وشتلو.
بلخوا د حکومت لخوا د جلوزو د کیمپ مشر نور اکبر افریدی وای د دوی د ادارې یوازنی کار دا دی چې کډوالو ته هر ډول ممکن مرسته ورسوي، ځکه چې دوی لا د وړاندې نه ډیر تکلیفونه تیر کړي دي.
خو ډېر ضرورتمند او ډېر تکلیف کې خلک دي زیاتې، خو تاسو سوچم څوک نشي کولی ګورمنټ ادارې یا چې کوم دلته کې د یو این ایجنسی دي یا نور د دې د پروټیکشن څخه کوم ادارې دي، هغه دا سوچم نشي کولی چې دې سره دې څوک ظلم کوي، دې سره زیاتې شي، بلکې دې سوچ کې چې دې څخه ګړو شي، دې څخه کار روان شي.
د تیرو سباندې درې کلونو نه په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات روان دي، خو تر دې دمه پکې د کومي یوې سیمې امنیت نه دی پرځای شوی. په دې اړه مو په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغوی د سویلو نه ډډه وکړه. هلته د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی ارشد خان وای د سیمې امنیتي ذمہواری د پوځ په کنټرول کې دي، دوی په خپل هم متاثره سیمو ته نشي تللی، خو امنیتي ادارې ورته امید ورکوي چې ډېر زر بعد دلته امن راشي.
ما ته کومه ایریا ده کنه، ما ته په تیرا علاقې ده، تیرا د پولیټیکل تحصیلدار تیرا یا خو فعلا الته خو سیکټیو کې شتانه ته کلوز دي، نو ما ته اډیشنل ډی پی جلوزو کم کې لګول چې د څوره خلک را دي څوره لیست مو شو یره دي، نو موږ یو چې خدای دې وکړي چې ډېر زر دلته امن راشي، موږ څنګه خپل د ګورنمنت ریټ بحال شي.
سیړونکو وای حکومت ته پکار دی چې د قبایلی سیمو امن زر تر زره بحال کړي او به کورشوي خلک خپل سیمو ته ستانه کړي، ځکه چې د عملیاتو د مودې زیاتېدل سره د کډوالو مشکلات لا پسې زیاتېږي.
منور شاو چې د جلوزو په کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسی د بیکورسو خلکو د مشکلاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس زو د پېښور پر لور. د پاکستان تنباکو بورډ د خیبر پښتونخوا لپاره د تنباکو د یو کیلو نرخ 120 روپۍ ټاکلی دی، خو د خیبر پښتونخوا کروندګرو دا نرخونه رد کړي دي او دړکای کړي. کچیر دوی ته صحیح نرخ ور نه کړل سو نو په ټوله صوبا کې به د تنباکو کرهنه پټاپه او دروي. په دې حقله له پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راپور کوي.
دا خیبر پختونخوا د تماکو کروندګر د ډېر وخت راسي د پاکستان ټوبیکو بورډ نه غوښتنه کوي چې د موجوده ګرانې او د خرچې مطابق ته دوی ته د تماکو نرخ ورکړي شي. ولې په دغه غوښتنه باندې د پاکستان ټوبیکو بورډ د تماکو نوې نرخ 120 روپۍ کیلو ټاکلې دي، خو ولې د نور کله پشان د خیبر پختونخوا د تماکو دغه ټول کروندګر دغه نرخ رد کوي او وایي چې پاکستان ټوبیکو بورډ په خپل سروي هم کړی ده او ورته دا پته ده چې د تماکو په یو کیلو باندې د یو نیم سلو نه یو سل اویا پورې خرچه راځي. خو ولې بیا هم دوی د خیبر پختونخوا د تماکو کروندګرو له زور ورکوي. دوی وایي چې مخکې هم دوی دا نرخ رد کړی دی او اوس هم یې نه مني. د چارسدي سره تعلق لرونکي د تماکو د کروندګرو یو مشر محمد علي مشال لیړو ته د لړکی وویل
121 روپۍ ریټ دی، دا کم ځل دا موږ دا نه منو، لکه چې زموږ خپل کم کاسټ پروډکشن 240 روپۍ پر کی جی. بیا کمیټي جوړ شو او هغه اوپن سروې وکړه او دا اوپن سروې د لاندې د زمیندار کاسټ پلس مهنګایي چې اوس یې وځل دا هغه نه 184 روپے پر کی جی مینیمم ریٹ راغے.
هم په دې لړکې چې کله مونږ د خیبر پختونخوا د کروندې صوبای وزیر ارباب ایوب جان نه پختنه وکړه نو هغه اومنله چې دا نرخ د زمیندارانو سره زیاتې دي او دوی او وزیرالا د مرکز صنعت او تجارت وزارت ته وړاندې هم ویلي وو او بیا به هم ورسره دوی د تماکو د نرخ دا شخړه اوچتوي. صوبائی وزیر دا هم ویل چې تماکو نه سالانه مرکز ته 80 اربا او صوبے ته 50 کروڑ روپے د سینٹرل ایکسائز پمت کې راځي. بلخوا د تماکو کروندګرو دړک وکړه کچره دوی ته صحیح نرخونه زر تر زر ور نکړي شو نو راتلونکي سیزن کې به دوی د تماکو کار په ټوله صوبه کې په مکمل توګه پرېږدي چې له وجې به غټه بیروزګاري او صوبه د انتشار ښکار شي.
کچره پرت کو زمیندار ته خپل حق زمونږه 184 روپۍ ریټ جوړي ګوډا ملون نشي دا پرادین کې کال کې مونږ د تماکو بایکاټ کوو.
ولی هم په دې اخلا چې کله مونږ په پیښور کې د پاکستان ټوبیکو بورډ مشر ظهور احمد خلیل سره تماسونه ول نو هغوی په دې لړکې د خبرو اترو نه ډډه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د کوټي پر لور. پرون په کوټه کې د چمن سیمې قصابانو یو احتجاجي مظاهره کړې چې وای د کوټي او چمن ترمنځ پر امنیتي پوسټو موظف ملیشا ځواکونه نه پرېږدي چې له کوټي چمن سیمې ته غوایان انتقال کړي. دوی وای د لارې پوښدو کې د ګډنګ په نامه د ملیشو امنیتي پوسټه دي ختمه سي. په دې حکله نور حال له کوټي څخه زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د کوټې د مطبوعاتي مرکز مخته د بلوچستان د سرحدي سیمې چمن لسګونه قصابان راټول شوي وو او د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې داسې شعارونه ورکول. دوی په شعارونو کې د کوټې او چمن ترمنځ د ګړنګ په نامه د ملیشا او پر یو امنیتي پوسته باندې د ملیشا سرتیرو له چلند شکایت کاوه چې وایي چمن ته د غوایانو او نورو خوراکي شیانو پر لیږدولو یو بندیز لګولی دی. دوی د پاکستان د سترې محکمې له قاضي القضاته د دې امنیتي پوستې د ختمولو او د غوایانو پر انتقال د بندیز د اخیستلو غوښتنه کوله. په مظاهره کې شریک د قصابانو مشر عبدالخالق وایي
زموږ مال نه پرېږدي چې موږ لیم شروع دی د ورځې 50 ګاډۍ ځي بارډر له افغانستان له ډېرک روان دي چې موږ قصاب یو غوی نصیبول نه پرېږدي پسی والا دا دی په غیر رشوت نه پرېږدي. زما غوښتنه دا ده چې زما د قصابانو مال دي یا د ګړنګ دي بس نه منم غیر قانوني چنه ګړنګ دی پورته شي. دا چمن د پاکستاني صدقه کنه پیسې پورسس ګرځه پاکستان د بیا نو چندل ته څه ضرورت لري. وړو بارډر مضبوطه بارډر سخت.
دغه قصابان وایي دوی په کوټه کې غایان اخلي، دلته حلالوي او غوښه چمن ته وړي چې د لارې په اوږدو کې د ګرمۍ او دوړو له امله خرابېږي، چې هم یې خلکو ته روغتیایي تاوان دی او هم دوی ته اقتصادي تاوان دی.
موږ په کوټه کې دلی حلالو، د دې ځای څخه غوښه وړو، لارې باندې دا ګډ زغبار ګرځي، خرابې ورستې غوښه، حالانکه چمن په هوا مو دا سراسر ظلم دی. چمن له دې هر شی پرې لاش، که چینې د کاټه د کبره د کغایي دي، هر شی دې ډېر کیلاس.
یو بل قصاب محمد قاسم تور لګوي چې که د ملیشا ځواکونو پوستې ته پیسې ورکړي نو بیا غوایان انتقالولی سي.
په دې کې مطلب نور خلکو لاسونه اچولي دي، چې هغه مطلب د سمنګلینګ شروع دی، د ښار غټ غټ خلک دي او د حکومت خلک په دې کې سره شته، زموږ په وس باندې نه دي، پر اورو دي، موږ سره ظلم دی کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې کوم چمن د غوایان راځي، دا به هیڅ مطلب په اسانۍ سره راسي، او دا پر لار چې کوم زموږ سره ظلم کوي، دا زموږ سره نه کیږي، او دا رقم چې کوم د غیر قانوني خلک د غوایان شام بیا د غو خلاف بالکل حکومت مقدمه وچ، او موږ کوم حقدار خلک یې موږ د خپل شي بالکل په اسانۍ سره کول سي ژوند دی غوایي.
د کوټه او چمن ترمنز د ګړنګ په نامه د ملیشا ځواکونو له دې امنیتي پوسټې څخه نه یوازې دغه قصابان، بلکې عادي مسافر او افغانستان ته تلونکي راتلونکي افغانان هم شکایت کوي او وایي چې که پاکستاني تابعیت ونه لري نو ملیشا عسکر ورڅخه ښه ډېرې پیسې اخلي. هڅه مو وکړه چې د چمن د قصابانو دغه ستونزه په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له دفتر سره هم شریکه کړو، چې آیا امنیتي پوسټې رښتیا هم چمن ته د غوایانو پر وړلو بندیز لګولی که څنګه. خو پر بیا بیا زنګ ور وهلو برسېره هم بریالي نه شو چې نظر یې واخلو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ شغله مشال راډیو سخاوري. په پاکستان کې یو خاډ روژه په میاشت کې زیاتره خلک د نرخونو له جګوالي سره ټکوي، نو بل خوا زنانه په دې نظر دي چې د ګرانۍ له وجې د اختر خوندونه کم سوي دي او فکرمند دي چې څنګه به په دې ګرانۍ کې د اختر تیاریانی کوي. د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان په همدې اړه له میرمنو سره خبرې کړې او دا راپور را لېږلې چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
که یو خوا د روژې راتلو سره د خوراک څخاک شیانو په نرخونو کې زیاتوالی خلک د پریشانۍ سره مخ کړي دي، نو بل خوا د وړوکي اختر د تیارۍ لپاره زنانه فکرمند دي چې څنګه د ګرانۍ له وجې د هغې په بجټ کې فرق راغلی دی. د پېښور سره تعلق لرونکي استاذه فوزیا چې څلور بچی دي، مشال ریډیو ته یو ویل چې د ګرانۍ له کبله هغوی په فکر کې شي چې خپلو بچو له په کم بجټ کې څنګه ښه کپړې واخلي.
ماشومان له کپړې اختر له اخلي، نو هغه دومره ګران دي چې والله بالکل اغستې نه شي. د ماشومانو کپړې چې کمی په 500 په زر باندې شوي، سپلای به ورته اغستې، هغه د هور په بیه دي.
دغه رنګ د چرسدې سیمې سره تعلق لرونکي د ربیعه وینا ده چې اوس خلک په محدوده بجټ کې د خپل خپلوانو لپاره د اختر سودا هم نشي کولی.
خلک لاړ شي ځان سره واړم بوزي، زنانم بوزي، خپل لاړ شي بازار ته چې دغه به والو، خو هغه چې څومره بجټ اوړی د ټولې سودا دپاره هغه کې سره دوه درې سیزونه راشي، نو خلک هم دغه سوچ کوي چې دا سیزونه والو او که څنګه چلوږو په اختر کې به مېلمستیا کوو خلکو ته، هغه څه به کول پکار وي. نو د دغې مهنګایي وجه هم دوکانداران هم دغه ښایي چې یاره لوډ شیډنګ دی، کاروبار دغه دی، مونږ جنریټر یې لګوو او د ګیس او د پټرول قیمتونه ډېر زیات شوي دي، ترانسپورټ قیمتونه زیات شوي دي، نو د هغې وجې نه په دې ټول د سیزونو په پیسو باندې هم فرق پرېوځي.
جنې کې د نوي رواج په مطابق د اختر غونډې خاص موقع لپاره د کپړو سره سم یو شان کالي پتري او پیزار خوښوي. د دې په حقله د کویټې اوسیدونکي کلسم وایي چې اوس مشکل سره د دوی دا خواهش پوره کیږي.
ګرانی دونه زیاته ده نن سبا چې د کوچني کوچني خوشحالیانې له خلکو ته بالکل لرې کړې دي، اسپیشلی د اختر خوشحالیانې د ګرانی د وجې سره د خلکو سره ډېر لرې روانې دي. نکریزي او بنګړیان او جولري چې دا نن سبا ډېر زیات ګران ده.
د دغه زنانو په شان د سواسي می سره تعلق لرونکي د نیلم وینا ده،
کومو ګورو یو څو چې دی نو تقریبا دا وی پرایس چې دی نو 3000 تر رسیدلې ده. بیا چې دا وی سره میچینګ شوز شي یا دا وی سره میچینګ جوړ شي، دا وی ډېر سمای کی کو نور کله جن کو با یو سم په دې درې سل جوړو نو هغه وس دونه هغه دی چې یو څو دا غستر هم جن کو ته ډېر زیات کار شو دي.
د دې در څنګه د پېښور صدر بازار یو دکاندار علي شهزاد چې د کپړو کاروبار کوي، مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کلونو په شان سخت کال دا خي هغه څه کاروبار نه کیږي څنګه چې مخکې وو.
قوت خرید نشته بیکوز ایو لیمټ کنا 1800 2000 ایو لیمټ ساتلی او خبر ایټی نن سبا 2500 3000 رقم اندر نو یی راشي وی ریډیو ګوري خو هم شي او مطلب کنا را جې اجازه نه ورته نو دیو جن بس یې سټ فری دی لاړ شي.
د نو موري وینا په مطابق چې خلک وایي چې وس د ګرانې له کبله اغوی د خشي غستو توان نه لري. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زمر شاغ لمشال ریڈیو سخ اوری مشال ریڈیو هر ورځ د سهار ل 9 بجو سخ بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. وخت د غرمې 12:30 بجې سو ګلاز به د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
دا خبر پختونخوا حکومت په وفاقي حکومت غږ کړی چې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ بند کړي او د توانایي په وسیلو اختیار ثبوت ورکړي. دا خبر پختونخوا کوز دیر کې افغان پولیس تر سیرمه د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته کې نه وسلوال وژل شوي او دیارلس روبل دي. په اکوړه خټک کې د ملا فضل الله نږدې ملګری نیول شوی دی. امریکا د بارونو چار وزارت د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې د نړیوالو مرستو د ادارې یو ایس ایډ یو مامور د درې اصول ساتي سرتیرو او د یو افغان وګړي وژنه غندلې ده. د شام ولسمشر بشار الاسد د هیواد نوی وزیر اعظم ټاکلی دی. د مصر ځواکونو په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي ورپکو د تشدد مخه نیولو لپاره فرضای کیږي او د افغانستان تایکوانډو لوبغاړي روح الله نیکپا په لندن اولمپکس لوبو کې خپل هیواد لپاره لومړی مډال ترلاسه کړ.
ګلازو چې د مهم خبرونو سرټی کتاب سواره ول وسواره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپل اداریو کې څل کلی راځي چې ورته ورسو.
نن هم کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورونو د کې مختلف ورسپانو د خپل خپل پالیسي مطابق اداري لیکلي دي. لکه مشرق ورسپانه خپل اداري کې د جلوزو کیمپ په خطاب پامرا ګرځوي او لیکي چې د خوراک د ویش دوران جلوزو کیمپ کې د سکیورټي اهلکارو لخوا د ډزو پیخه د غندنې وړ ده چې پکې یو تنمړ او دوه زنانه جوړ شوی وي. اداري لیکي چې د پیخې وجه داسې معلومیږي چې د خوراک د ویش بندوبست په سمه توګه نه و شوی او کله چې ګڼه زیاته شو او تاله تلغاو جوړ شو نو دغه وخت حالات د کنټرول ووتل او دې دوران په حالاتو د کابو موندو د پارا سکیورټي هلکارو ډزې وکړې. اداري وایي چې د پیخي په ضد خلکو په چرات روډ احتجاج وکړ او دغه سړک یې بند کړ. خو ضرورت د دې خبرې دی چې اعلی چارواکي دي د دې پیخي په آزاد ډول پلټنې وکړي او ذمہوارو ته دې سخت سزا ورکړي. دغه رنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د کراچۍ په بلدیا او ګډاب ټاونونو کې د پولیو خطرناک جراثیم پیتری ښکار شوې دي، کم چې د راتلونکي نسل او خپل د پاکستان د پاره د خطرې خبره ده. اداري وایي چې د قبایلی سیمو سره سره اوس داسې نور علاقې هم شته چرته چې مور پلار د پولیو ساسکی نه مني او دې سر حالات نور هم خراب شوي دي. اداري اخره کې وایي چې باید یو طرف ته خلک د پولیو ساسکو د فائدې نه خبر کړي شي نو بل طرف ته د کلو او خارونو نه جرایم پیشه خلک هم ختم کړي شي. څوک چې نه غواړي چې دغه سیمو ته د پولیو ډلې لاړې شي ځکه چې دې سره دوی ته خپل روپ په ختمېدو ښکاري. نو حکومت له پکار دي چې د راتلونکي نسل او پاکستان د ترقی او خوشحالۍ لپاره دې عملی ګامونه پورته کړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې پاکستان یو زری اقتصاد والا ملک دی او د پاکستان د اوادې لوی برخه د کر کروندې سره تړلې ده او دا چې د ملک اقتصاد هم په کر کروند ولاړ دی. اداري مخ کې وایي چې پنجاب اګریکلچر ریسرچ بورډ د مالی کال 2012-13 د زری تحقیق د نوې منصوبو لپاره 1.5 ملیون روپو بجټ منظور کړی دی. اداري زیاتوي چې د پنجاب په کچ خدا خبره د خوشاله او ستاینې وړ ده. حقوق تی شي نو زموږ د ملک نور صوبو کې هم د کر کروندې لپاره ډېر ازمکه ده. باید چې د دې نورو درې وڼو صوبو لپاره هم حکومتونه هم دغه قسمه اقدامات وکړي چې دا رنګ د دې صوبو کروندګر هم د پاکستان په معیشت کې خپل کردار ولوبوي او ورسره یې خپل ژوند هم ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایمز آف انډیا ورسپانه لیکي د کانګریس په راپور کې راغلی چې اسلام آباد د خپل ټمی وسلو د جوړولو رفتار نور هم تیزولای شي. بلخ نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د روان کال په شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدومره وخت په پرتله د ولسي وګړو د وژنو شمېره 15% کمه شوې ده. د دې دواړو مقالو غټ ټکی به د انیسا اجمل څخه واورو.
ٹائمز آف انڈیا وسپانا دا کانگریس د یو رپورٹ تر مخلی کی کسا هم د پاکستان ایٹمی وسلی پا ابتدائی توگا د ہند پر ضد وی خو پاکستان د خپل ایٹمی وسلو پا معیار او شمیره کې بهتری راولی او کولی شي هغه وجوهات زیات کړي چې دغه په نتیجه کې وغواړي چې د ایټمی وسلو استعمال وکړي. د کانگریس خپلواک سیړنیز اداره وای اسلام آباد د خپل ایټمی وسلو جوړولو رفتار نور هم تیزولی شي. ٹائمز آف انڈیا لکی ہند ویلی چیو کم نہ کم امنیتی ڈالتا ارتیا لری خو چرتے ہم داونا ویل چی ددی ڈالنا دہغی مانا سدا او ہند ایٹمی وسلو د تجربو د پابندے جامعہ معاہدہ دلاس لیک کول نہ ہم انکار کرے دے. رپورٹ لکی پاکستانی چارواکو دا ہم ویلی چی د ہند د وسلو زیاتولو پر جواب کی کے دیشی د پاکستان حکومت ہم ایٹمی وسلو زیاتولو تا ضرورت اولری. بلخوا نیویارک ٹائمز رسپانہ لکی په افغانستان کې د روان کال په لومړی او شپږمیاشتو کې د تیر کال د دغم را مودې په نسبت د ولسی وګړو د وژنو شمیره 45% کم شوې ده خو چارواکي بیا پر دې زور راوړي چې دا خوالی را کمیږي. دا کموالی چې زیاتره د جنوري نه تر اپریل پورې بیانېږي دا سخکاری چې تر یو حده د هغې سخت یخ موسم له وجې وو چې د تیرو کالونو په نسبت زیاتې واورې ورېدلې او تر ډېرې مودې جاری وې او دا د اورپکو په بریدونو کې د کموالی لامل وګرځېدو. خود دې باوجود د شپږو میاشتو نه په زیاته موده کې 1,015 افغان ښځې ماشومان او سړي وجل شو او تر 2,000 زیات جوبل شو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال خاص استازي نیکولس حسم وایي دا لاسته راوړنې ډېرې نازکې دي او دا پر امنی ټولنې اړخ ته تګ نه پډاګه کوي. ورځپاڼه لیکي دا رپورټ دا نه وایي چې افغانان محفوظ دي او نه دا وایي چې د حکومت مخالفینو پر ضد سلوي کوشش شوي چې ولس له زیانونو بچ کړل شي.
انیسا اجمل و چې د سیمې په حق له په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبروسو مقالو ټیک تاسو ته ورول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپلې مقاله کې لیکي د پاکستان د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت د نوټیس ورکولو سره په دغه هیواد کې یو اربیا سیاسي کړکېچ زیات شوی چې پکې د څو عدالتي اوریدونکو څخه وروسته د وزیر اعظم د نااهله ګرځولو ګام ډیر څرګند ښکاري. زموږ همکار منور شاه دغه مقاله لوست او مهم ټکي تاسو ته اوروي.
د امریکا نه شایع کیدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې لیکوال ډیکلن واش خپل یو مقاله کې وایي د پاکستان د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خلاف د توهین عدالت نوټس جاری کړی دی او داسې ښکاري چې د تیر وار په شان یو ځل بیا د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ د کړکېچ نوی پړاو شروع شوی دی. لیکوال د سپریم کورټ د یو وکیل سلمان اکرم راجا د خپل وایي دا شخړه هم په هغه لور روانه ده کوم لخته چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مسله تلوا زکه چې د دې بل کوم لار نه ښکاری. بلخوا یو سیډونکو اشرف وای ممکنه نه ده چې د راجا پرویز اشرف د نااهله ګرځولو سره د آصف علي زرداری پلوي حکومت نسکور کړی شي زکه چې د هغه پارټي په پارلیمان کې اکثریت لري خو کېدای شي چې د دې په نتیجه کې راتلونکو انتخابات چې د 2014 کال په جون کې کېدونکي دي د وخت نه راوړاندې شي. لیکوال وای په سپریم کورټ کې د قامی پخلاینې د قانون په اړه مقدمه کې عدالت غواړي چې وزیر اعظم دې د صدر آصف علي زرداری خلاف د مبینه درغلیو د مقدمه بیا شروع کولو لپاره د سویټزرلند چارواکو ته خط ولیکي. په نوموړي دغه مقدمه د 1990 په لسیزه کې جوړ شوې ده خو لیکوال وای چې په دې ټوله شخړه کې د صدر آصف علي زرداری او چیف جسټس افتخار محمد چودري ترمنځ د 13 کالو راهیسې روان مخالفت هم د پام وړ دی چې د ختمېدو آثار یې نخکاری. لیکوال زیاتوي چې حکومت په دې مقدمه کې د سپریم کورټ نه د وخت زیاتولو غوښتنه هم کړې وه خو عدالت نه ده منلې. بلخوا د قانون کارپوهان دا نظر لري چې عدالت به د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خلاف د توهین عدالت مقدمه زر تر زره فیصلې ته د رسولو هڅه کوي. دارا سلمان اکرم وایي چې حکومت به د دې مقدمه د مخنیوي لپاره ډیر کم وخت ولري. ډیکلن واش لیکي چې مشهور وکیل اعتزاز احسان د بی بی سی سره د مرکې پر مهال ویلي عدالت د حد نه زیات قوت ترلاسه کړی دی. اعتزاز احسان ویلي چې عدالت وخت په وخت د خپل حد نه تجاوز کړی دی او زیاتوي چې د عدالت د فعالیت یو اړخیز او غیر مساوي دی. مقاله د یورو ایشیا نومې یوې ادارې د کارکونکو شمایله چودري د خلیلی کې کس هم د راجا پرویز اشرف د نااهله کېدلو سره د پیپلز پارټي حکومت ختمېدلې نشي خو د صدر آصف علي زرداری لپاره به د عدالت د ځنې نورو ګامونو مخنیول ګران شي لکه عدالت د زرداری خلاف د سویس مقدمو د بیا شروع کولو په لړ کې د خط لیکلو لپاره یو خپلواک کمیشن هم ټاکلی شي.
منور شاو چې په نیویارک ټایمز ورسپانه کې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت د نوټیس ورکولو په حق له د خبرېسي مقالې حال درکاوي. بلخوا به امریکایي ورسپانی وال سټریټ جرنال په خپل اداریا کې لیکلي کڅه هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې تودې سوې دي، خو تر څو چې د اسامه بن لادن په وژنه کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی په جیل کې وي، نو د دواړو هیوادونو بیا په خلانه بل لخند سره مخامخ وي. نور تفصیل زموږ همکار عبدالحی کاکر درته اوروي.
امریکای ورسپانی وال سټریټ جرنال د افریدی د مقدمه تر عنوان لاندې په خپل ادارې کې لیکلي د پاکستان عدالت ډاکټر شکیل افریدی ته له یو جهادي ډلې سره د تعلق پر بنیاد سزا ورولې ده، چې د ورسپانی په وینا د خبره په ګوته کوي چې ګواکې دی د اسامه بن لادن د درک لګولو په تور جیل ته نه دی استول شوی. د ورسپانی په وینا چارواکو په داسې کولو سره د ځان ناکامي او دښمنی ښکاره کړه چې دا یو ډول خپل ځان ته په خپل تاوان رسول دي. وال سټریټ جرنال د شکیل افریدی په اړه د جوسي ادارې ISI د ریپورت حواله ورکوي چې وایي نوموړی 25 واره د افریدی هیواد له جوسي ادارې سره لیدلی او حکومتونه یې ځنه اخیستي او ورسره حساس معلومات شریک کړي. دلته ورسپانه وایي ک چرته ISI او یا پکې دننه عناصر یې اسامه بن لادن ته تحفظ نه وي ورکړي، نو بیا دلته تر ټولو دلچسپ پوښتنه دا راپورته کیږي چې ولې ISI ته د 20مې پیړۍ د یو بدنامه ترګر اسامه بن لادن په اړه ورکړل شوی معلومات حساس ښکاری. وال سټریټ جرنال بل خبره دا کوي چې ISI د اسامه بن لادن وژنه د پاکستان خلاف د کار کولو برابر بولی. ورسپانه وایي چې د ISI نوی مشر جرنال ظهیر الاسلام سوچ له واشنگټن سره د امیري اړیکو د ساتلو دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلق ډیر توت شوی دی. خو د وال سټریټ جرنال په وینا تر څو ډاکټر شکیل افریدی په جیل کې وي، دغه بیا پخلاینه به کېدای شي لخند سره مخامخ وي. ورسپانه وایي د اسامه بن لادن پر ضد عملیات کوونکي ځانګړي امریکایي عسکر خپل هیواد ته بیرته په خوندي توګه را رسول شوي وو او ډاکټر افریدی هم د دوی له ډلې څخه یو. دلته بیا وال سټریټ جرنال وایي هغه څوک چې د امریکا مرسته کړې ده باید وپوهېږي لکه څنګه چې دوی خپل فوجان د جنگ په میدان کې نسی پروشدلای، نو هم دغه سي خپل دوستان هم یوازې نه پرېږدي.
عبدالحی کاکړو چې په وال سټریټ جرنال کې د ډاکټر شکیل افریدی په حق له د خبرېسي مقالې مهم ټکي درته اورول.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
زمو ژغله مشال رادیو خاوري او سود افغانستان پر لور. د افغانستان د سولې علي شورا د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې پاکستان ته د دې شورا د مشر سفر د څه مودې لپاره او ځنډې دی. د شورا چارواکي وایي چې دا سفر ځکه وځنډې دی چې وخت کم او دوی نه وتوانېدل چې لازمه نتیجه ورسخه ترلاسه کړي، خو د سیاسي چارو کتونکو بیا له دې خبرې سره موافق نه دي او وایي چې پاکستان د خپل ګټو لپاره بیلابیلې پلمې لټوي او په یو ډول سره د سولې د هڅو پر وړاندې خنډ جوړوي. په دې اړه پام وکړي له کابل زموږ د همکار نسیم شفق راپورته.
د سیاسي چارو سیډونکو پاکستان ته د سولې د عالی شورا د رئیس او سرپلاوی د سفر د زندیدو اصلي علت پر ختیځو پولو د پاکستان راکټي بریدونه، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدل او د سولې له پروسې سره د پاکستان مرسته کول بولی. د سیاسي چارو کارپو اجمل هوډمن د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان د سولې د پروسې پر وړاندې اصلي خنډ دی.
سرحدی مسائل بم پکې شامل وی، اما زه فکر کوم د سفر د زنګیدو عوامل دا دي چې هغه غوښتنه چې پاکستان لري هغه نه منل کېږي د امریکایانو لخوا نه یا د افغانستان د حکومت لخوا نه. د همدغه په غبرګون کې پاکستان دغه ملاقاتونه دغه غونډې ځنډوي.
ټاکل شوی وه چې د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني د دې شورا د یو پلاوي په مشرۍ په همدې ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي او د دې شورا او طالب مشرانو ترمنځ د سولې د خبراترو د زمینې د برابرولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره وګوري. خو د سولې عالي شورا د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې پاکستان ته د ښاغلي رباني سفر تر نامعلومې مودې وځنډید. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو دوام د سولې شورا هم متاثره کړي، خو پاکستان ته د صلاح الدین رباني د سفر د زندیدو مهم عوامل نور مسائل وښودل.
د سولې عالی شورا غوښتل چې یو پر محتوا او غنی او کامل یو اجنډا زون سره ولري، خو وخت کم وو دا مانا نداره چی دا سفر لغو شوی ده. پس لاختر نه زه فکر کوم چې د دوالو خواو د موافقې سره سم دا سفر به تر سره شي.
د خوشبینی و خدا چې پاکستان بعد افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د سولې په خبراترو کې ښه رول ولوبوي، ځکه چې د ښاغلي قاسم یار په خبره په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د پاکستان په ګټه هم دی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د یو شمېر افغان کتونکو په باور په اوسنیو شرایطو کې چې په امریکا کې د ولسمشري انتخابات په مخ کې دي، له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په اړه معامله له امکانه لرې ښکاري. خو د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدا وایي له تور لیست څخه د طالب چارواکي آغا جان معتصم د نوم لرې کېدو ته په کتو سره امریکا په دې وروستیو کې طالبانو ته شنه څراغونه ورکړي دي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړي چې امریکا له طالبانو سره د بندیانو تبادلې ته چمتو شوې ده. په دې اړه پام وکړي له کابل زموږ همکار احمد زبیر ژمن راپور ته.
که څه هم ځینې کتونکي په اوسنیو شرایطو کې د یو امریکایي عسکر په بدل کې د 50 طالب چارواکو تبادله یوه ستونزمنه چاره بولي، خو وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅونې لپاره د امریکا هڅې لا هم دوام لري. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي د امریکا د کانګرس د ځینو غړو مخالفت او د موضوع حساسیت هغه څه دي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نه غواړي له انتخاباتو مخکې د زندانیانو د تبادلې په اړه پریکړه وکړي. خو ښاغلی مجده وایي له تور لیست څخه د یو طالب چارواکي آغا جان معتصم نوم لري کېدو ته په کتو سره امریکا بیا هم د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
یو مسله باید دلته باید نظر کې ونیول شي، هغه دا دی چې امریکا په دې وروستیو کې طالبانو ته ډېر شین چراغونه ورکړي دي. له هغه نه د ملا آغا جان معتصم نوم د لست څخه لرې کېدل دي، د تور ملل متحد د تور لست څخه. ملا آغا جان یوازینی کس دی د طالبانو په منځ کې چې تر اوسه پورې هغه د طالبانو د مرکزي شورا غړی دی. نوم یې د لست څخه استل شوی ده. تر اوسه پورې د هغه کسانو نومونه د لست څخه استل شوي وو چې هغوی یا په کابل کې وو او یا هم مړ شوي وو یا وژل شوي وو.
تیر اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین جانان موسازی هم وویل چې د آغا جان معتصم نوم د افغان دولت په غوښتنه له تور لیست څخه لرې شوی. معتصم د طالبانو په رژیم کې د مالیې وزیر و. نوموړی چې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته د طالبانو د سیاسي کمیسیون غړی و، اوس مهال د ترکیې په پایتخت انقره کې اوسیږي. معتصم وروسته له هغه ترکیې ته ورسېد چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرې حمله وشوه او ټپي کړای شو. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړ امریکا د خپل یو سرتیری بریګډال په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه د 50 طالب مشرانو خوشي کولو ته چمتو شوې ده. رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې دغه بندیان به قطر ته ورسول شي او له دې سره به د سولې درېدلې خبرې بیرته پیل شي. خو بلخوا یو پخواني طالب چارواکي او د سولې ادارې شورا غړي مولوي قلم الدین آزادي راډیو ته وویل پخوا هم دا رنګه راپورونه ناسم ختلي دي.
دا مخکې له وخت نه خبرې دي. تاسو ولیدل دې نه پخوا دا خبره ډېره توده او ډېره ګرمه سوله. حتی رسنیو دا ښکاره کړل چې دا 50 طالبان قطر ته ورسېدل او کورونه یې هم ورسېدل. کډې یې هم ورغلل. مګر نه شی نه اوسېږي. دا اوس له وخت نه مخکې خبره ده چې ایا دا امکان لري یا نه لري، دا به صورت ونیسي یا به ونه نیسي. په هر صورت باندې د طالبانو د خوشې کولو حق ده. نور دوی د دې حق نه لري چې طالبان خپل بند کې وساتي.
له تور لیست څخه د آغا جان معتصم د نوم د لرې کېدو په اړه ښاغلي قلم الدین وویل نوموړی د سولې له پروسې سره هومره مرسته کولای شي څومره چې هغه پخواني طالب چارواکي کوي چې د تیرو څو کلونو راهیسې په کابل کې اوسیږي. تر اوسه د زندانیانو د تبادلې په اړه امریکایي چارواکو او یا هم وسلوالو طالبانو رسمي څرګندونې نه دي کړي. خو طالبانو په قطر کې له امریکایانو سره د خبرو د ځنډولو یو علت همدا ښودلی و چې امریکا د زندانیانو د خوشي کولو لپاره غوڅ اقدامات نه دي کړي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یا وزو د خوست پر لور. په خوست کې زیات شمیر خارج په خوست کې زیات شمیر خلک د وزګارتوب او د کار لنشتون څخه شکایت کوي او غوښتنه لري چې حکومت د داسې پروژې عملی کړي چې دوی ته پکې د کار او مزدوري موقع برابر شي. دا هم د موضوع په اړه له خوست د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور لیږلی چې تاسو یې اوریدو ترا بولم.
د خوست خار په سرګردان چوک کې لل مرختو مخ کې پلسګونو کسان د کار او مزدورۍ لپاره راغونډیږي او تر نا وخته سوزند لمرته د کار په تمه ولاړ وي. هر کله چې کوم څوک د خپل کار لپاره د یو یا دو کسانو د بیولو لپاره راځي نو پلسګونو کسان پرې راغونډیږي او ډیر کله له دې څخه جنجال پورته کیږي. ما پښنه سهار دوه کسان ولیدل چې په خپلو کې جګړه کړې وه او د یو بل ګریوانونه یې شوکولي ول. که څه هم په عربي هیوادونو کې د لسګونو زرو خوستیو ځوانانو شتون د دې سیمې د خلکو اقتصادي حالت سناڅخه کړی، ولی په دې ځای کې د کار او مزدورۍ داسې څه نشته چې یو شمېر کسان دې پکې په دایمي توګه مزدوري وکړي. د خوست په سرګردان چوک کې څو تنو مزدور کارانو مشال راډیو سره د دوی د کاروبار په اړه خپل نظرونه په دې توګه شریک کړل.
لوګر ولایت رسیدن کې همدلته درې څلور پنځه ورځې کې سره راغلی، هیڅ کار نه پیدا کیږي. موږ د چوک باندې ولاړ یو، دوه درې سوه روزانه یې هغه هم نه پیدا کیږي. روزه هم د وړه خیرخانه هم رب شي، د حکومت باید موږ سره همکاري وکړي چې کارونه ته پیدا کړي تر څو زموږ مشکل حل شي.
زه دا پنځه ورځې کېږي د چوک ته رسو، مزدوري سخته ده، مزدوري نه پیدا کیږي. بیا مو پیسې کمې دي، پیسې په ځانه څه ګزاره کیږي نه، ځکه چې هر شی خرڅي جگه ده، هلی هر څه جگ دي، ځانه خو مزدور غریب څه ګزاره نه کیږي.
تصور خان هم د تکمنی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
د چارو کتونکو په دې اند دي چې حکومت په ځانګړي ډول دنده لري چې د خلکو لپاره د کار او خدمت وړ شرایط برابر کړي. د نظر خاوند نصیر احمد روخان وایي
د دولت یو د سترو مسؤلیتونو څخه هم دا دی چې خپل وګړو او خلکو ته دندې او مصروفیتونه پیدا کړي. اما متاسفانه په افغانستان کې دولت تر دې شېبې په داسې یوه کچه کې نه دی چې ټولو هغه بېوزګاره کسانو ته چې دا مهال ښارونو کې د واټونو پر سرونو ولاړ وي هغوی ته دندې عمومي. د وړخه تاسو وګورئ د افغانستان انکشافي بودیجه هر کال یوازې څلوېښت سلنه په مصرف رسیږي، په داسې حال کې چې په دې هېواد کې په میلیونونو وګړي بېکاره ګرځي. او د بل اړخه اساسي مسله هم دا ده چې دولت باید یو لړ داسې ربنایي پروژې تر کار لاندې ونیسي چې له مخې بېوزګاره کسانو ته د لنډ مهال دپاره مصروفیت پیدا شي او په دې ترتیب سره زمینه سازي وکړي چې تر څو دولت زیربنایي پروژو ته لاړ عمومي او بالاخره د افغانستان ټول وګړي په مختلفو شغلونو کې دندو مصروف شي.
دا چې څرنګه کېدای شي په ځانګړي ډول خوست ولایت کې د بیکارۍ مخه ونیول شي، د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال زدران په اړه مشال راډیو ته وویل.
هغه ځوانان چې په خاص شکل باندې دولسم صنفونه مثلا لوړ تحصیلات لري، دولسم نه یو تعداد په دولتي چوکاټ کې په مختلفو ادارو کې چیرته چې مثلا بستونه خالي کیږي، د آزاد سیالۍ د لارې د رقابت له لارې دوی د خپل وړتیا او لیاقت په ارتباط او طبعا اجران د هغوی نه تحصیل نه غواړي، هغه د خپل استعداد د مخې هغه مشغلوي. چون سیستم فعلا د آزاد بازار د اقتصاد سیستم دی، نو د مارکیټ د کار کې هر هغه څوک جذبیږي چې ماهر کارګر وي. زموږ د دې برنامه په څنګ کې د حرفه‌ای زده کړو ځینې پروګرامونه البته د بودیجې د سقف په نظر کې نیولو سره کله ناکله موجود وي، چې د سخت کال په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه په ځاځي میدان کې او بله هم د ګربزو په ولسوالۍ کې ګربزو کې او سل نفره په ځاځي میدان کې د شپږو میاشتو لپاره په خیاطۍ، نجارۍ، موبایل سازی، د وایرنګ د تعمیراتو په وایرنګ یا مثلا دوانۍ کې دا جذب شي.
یاد دی وی چې په خوست کې یو شمېر خلک داسې مهال د بیکاری او حرفې د نشتون خبرې کوي چې کتون کې له دې اندېښنه لري چې په افغانستان کې د خارجیانو له کمېدو سره به په ټولیز ډول یو زیات شمېر خلک د کار او وظیفې څخه بې برخې شي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
سروې چه باغ صدره پست ترخامت
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی پخامت سترے ندی سدے
دا هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په پېښور کې سندرغاړي راتلونکي وړوکي اختر ته خوشحاله دي چې وای د پښتو موسیقي مینوال شای د خوشحالي په دې موقعه مارکیټ ته راوتونکي د دوی نوي سندري خوشی کړي. خو د موزیک سنټرونو مالکان به اندېښمن دي چې خلک اوس په انټرنیټ موسیقي اوریدل پیل کړي دي، نو د کیسټونو کاروبار ورځ تر بلې په خرابېدو دي. په دې حق له اورو د مشال رادیو د همکار هارون باچا دغه راپور.
کرم خان نواب سنی دی خوڑی کچی با دی رب دینا نواب
هر کال د وډوکی اختر پر انځ د کېدو سره په پیښور او شاوخوا خارګوټو کې خلک لیدل کیږي چې د پښتو موسیقۍ د کیسټونو په دوکانونو ورماتوي. دوی د خپلې خوښې د سندرغاړو نو سندرو ترلاسه کولو ته لیواله وي، سو د اختر خپلې خوشحالیانې پرې یو په دوه کړي. پښتانه سندرغاړي هم د پښتو موسیقۍ د مینوالو همدغه لیوالتیا ته په کتنې هڅې کوي د روژې په میاشت کې نوي کیسټونه جوړ او مارکیټ ته راوباسي. د تیرو کلونو د اخترونو په څیر دا ځل هم پیښور میشتو مشهورو سندرغاړو د دې ښار کیسټ کو دکاندارانو ته خپلې نوې سندرې د خپرولو لپاره ورکړې دي. خو په پیښور کې د اوډین میوزیک هاوس په نوم د دکان مالک شاهد خان چې د پښتو موسیقۍ د کیسټونو تر ټولو ستر کاروباري تن یادېږي، مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم د اختر لپاره نوي کیسټونه تیار کړي، خو ویریږي چې د کمپیوټرونو او موبایل ټلیفونونو له لارې د موسیقۍ اورېدلو نوې رجحان به یې تاواني کړي. زلمی سندرغاړي بختیار خټک هم اختر ته نوې آڈیو البم تیار کړی دی. نوموړی په عین وخت کې اندېښمن دی چې وایي کېدلی شي د پښتو موسیقۍ د کیسټونو مارکیټ پر اتون کې اوسو میاشتو کې یو مخ بند شي.
البم نوم دی تپوس، خبر میوزیک ولا دی اختر ته ریلیز کی او یقینا به ریلیز کول دی پاره مون سره ځکه تا بیا وکړي خبر شو مو چې د کیسټو مارکیټ خاص کر نو ته خبر کې بالکل فتیدن کې در سمو ده پښتو کې دا کیسټ دوه ختم شي نو مونږ چې بریا خې خې ورو ده په کار دي پکې دا شي اوسه مارکیټ ته حواله کوشي نو خبر خبرونه څه کار راشي کوم خو د خپل اخر چې آی آی زپن ورکې یا نه کې کوم په خپل رقم ته کې ما خکافي تجربه کړې دي.
په پیښور کې سندرغاړي او د کیسټونو د دکانونو مالکان وایي چې اوریدونکي او زیاتره انټرنیټ د موسیقۍ اوریدو لپاره کاروي او ځکه نو دوی ته د دوی د کړي مهنت پوره میوه نه ملاویږي. دغه راز ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د پښتو موسیقۍ مارکیټ ته له معیاره پرېوتې شاعرۍ او موسیقۍ لاره ایستې چې له کبله یې د پښتو موسیقۍ ګڼ شمېر مینهوال نو البمونو اخیستلو ته زړه نه ښه کوي. خو بختیار خټک بیا هیله من دی چې وایي په دې اختر کې به اوریدونکي د پښتو ښه او معیاري موسیقي واوري. مالک شاهد خان وایي د پښتو موسیقۍ په مارکیټ کې د شتو ستونزو سره سره دوی هڅه کړې پښتانه راتلونکي وړوکي اختر په نوو سندرو خپل زاړه غمونه غلط کړي.
پښتو وای مشال ریډیو وار
اوس تاسو پام د لوبو په اړه د یو راپور پر لور راګرځوم. د افغانستان د تیکوانډو لوبغاړي روح الله نیکپا د لندن په اولمپکس لوبو کې د هیواد لپاره لومړی میډال وګاټي. نوموړي تیر شپه خپل برتانوي سیال ته په لوبه کې ماته ورکړه او د برونز یا ژړو میډال یې په خپل نوم کړی. په دې هکله زموږ همکار اجمل آندی یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
افغان تکواندو لوبغاړي روح الله نیکپا د افغانستان لپاره د لندن د اولمپیک په مسابقو کې تیر شپه لومړنی میډال ترلاسه کړ. نیکپا په دې لوبو کې د درې سیالیو په ګټلو او د یوې په بایللو وتوانېده چې د اولمپیک 80 کیلو وزن تکواندو لوبو کې د برونز میډال ترلاسه کړي. نیکپا لومړنی لوبه کې خپل پولنډي سیال ته د 5 په وړاندې په 12 امتیازونو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې ایرانی تکواندو کار محمد باقری معتمد ته د 5 امتیازونو په مقابل کې په 4 ماتې وخوړه. له دې وروسته یې د مرکزی افریقا د جمهوریت څخه په دریمه لوبه کې خپل حریف د 2 په وړاندې په 4 امتیازونو مات کړ او ورپسې په 4 لوبه کې خپل برتانوي حریف د 3 په وړاندې په 5 امتیازونو لمخې لري او بریالیتوب ته ځان ورسو. نیکپا څو شیبې وروسته لاغې چې د برونز میډال پر غاړه کړی وو او د خبرو لپاره یې کافي فرصت هم نه درلود، ازادي راډیو ته وویل:
خوشحال استم بخیر از یکی ځان سم د سپور بغردم بخیر برکل همتون خو تبریک میگم.
روحلا نیکپا یوازینی لوبغاړی دی چې د لندن د اولمپیک لوبو څخه افغانستان ته مډال وګټه. نوموړي په 2008 میلادي کال کې د بیجنګ د اولمپیک په لوبو کې هم د برونزو میډال ګټلې و. ټاکل شوی ده چې نن به د لندن د اولمپیک د لوبو په لړ کې وروستی افغان لوبغاړی نثار احمد بهاوي د تکواندو د 80 کیلوګرامه وزن په لوبو کې میدان ته ووسی. د یادونې وړ ده چې د روحلا نیکپا بریا په افغانستان کې د ګڼو افغانانو لپاره د خوشحالۍ باعث شوې ده او په ټولنیزو شبکو کې لیدل کېږي چې افغانان یو بل ته په دې اړه مبارکي وایي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.